د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونه مطالب د بخښنې نړیوال سازمان د پخواني نظام د سقوط پر مهال د جګړې ښکېل اړخونه په جنگي جرایمو تورن کړي. د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات د ساتنې لپاره سلا مشورې کړي.
زموږ غوښتنه دا و چې دوی باید په بازار کې د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي.
د پیسو د کمښت له کبله د وچې میوې د سوداګرو د کاروبار پر وړاندې ستونزې.
د سودا په سر کې دا ټوچ پی سي نشته چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مسايده سودا پی سي درکو.
د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو د طالبانو له ویر خپل اکاونټونه تړلې دي.
بل رول می په موټر کې د استیفا پیسې کیږي
موټر ته دریچ دا قسم پر چی شرا واستي باندې ورته چې دا په موش په سی په فیسبوک کې تبلیغات کوي.
نور مطلب او په دوه منی مې کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو. له هر سمخ کې په موکړې د دې سات خبرونو ته د همدې خبرونو سرټکی د خوړو نړیوال پروګرام وايي تقریبا ټول افغانان کافي اندازه خوړه نه لري. د طالبانو حکومتي رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې له سیمایزو چارواکو سره لیدلی او د اسرائیل د استخباراتو وزیر وايي هیواد به سوریا پرینګ دی چې کیمیاوی وسلې ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یو ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام وایان تامسن فیری پرون په جنیف کې خبریالانو ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري او له هرو لسو کورنیو و خواړه په پور اخلي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزلې کوي. ښاغلي فیری زیاته کړه اقتصادي بحران جګړې او وچکالۍ د دې باعث شوي چې یوه متوسطه کورنۍ په سختۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغه وویل چې باید ډېر کار وشي څو دا بحران په یو ناورین بدل نشي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال له پیله شاوخوا 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. یوازې په نومبر میاشت کې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسولي. دا نړیواله اداره په پام کې لري چې راتلونکی کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 28 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د 2 میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل بیګا ازادۍ راډیو ته ویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې دولتي بودیجې ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د 2 میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نوی کیږي، سیستمونه مو بندیږي د اوسه وخت لپاره، کیدای شي پروسه بیا وځنډیږي.
د ښاغلي حقمل په وینا تیره اونۍ دولتي کارکوونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي او تر پرون پورې تر شلو د ډېرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواوې ورکړل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره ثبت دي د شاوخوا 200,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي او د پاتې نورو به ډېر ژر اجرا شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلی. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي خبري اژانس خپور کړی، ملا هبت الله اخونزاده پرون سهار د کندهار د ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یو لړ سپارښتنه وکړې. د خبر له مخې په دې لیدنو کتنو کې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم حاضر و. د طالبانو د مشر د دې لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې او تر اوسه کومې مستقلې رسنۍ هم د هغه راڅرګندېدل نه دي تایید کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریه پرینګ دی چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سترن پا پرون د دې هیواد د پوز ل رادیو سره په مرکه کې وویل اسرائیل نشي کولای په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. هغه دا څرګندونه ورسره له هغه وکړه چې امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبر ورکړ چې اسرائیل سکل او تیر کال دوه ځلې د سوریې کیمیاوي وسلو تاسیسات په نښه کړي دي. د سوریه حکومت چې د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې د دمشق په لویدیځ کې پر مرګونی کیمیاوي حمله تورن شوی و، د روسیې د فشار په نتیجه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له کنوانسیون سره یو ځای شو. د دې ادارې څارونکو د بشار اسد رژیم په 2018 کال کې د دریو کیمیاوي حملو مسؤول پیژندلی و. د بیلاروس یوې محکمې یو شمیر ویب بلاګ لیکونکو د اپوزیسون فعالانو او د اپوزیسون د جلا وطنې مشرې سویتلانا سیخانوفسکایا میړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي. محکمې مشهور بلاګ لیکونکی سیارهی سیخانوفسکي په 13 کاله بند محکوم کړی دی. متحد ایالاتونو او اروپایي ټولنې دا حکمونه غندلی دي. ټول دا کسان تیر کال د ولسمشرۍ په لانجمن انتخاباتو کې نیول شوي وو. هغه انتخابات چې په پایله کې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ګټونکی اعلان شو. د بشري حقونو ډلو هغه شپږ کسان چې پرون د بیلاروس په جنوب ختیځ ښار هومل کې د بندو دروازو تر شا محکوم شول سیاسي بندیان بللی دي. د دې کسانو 103 ورځنۍ محاکمه د بیلاروس په تاریخ کې تر ټولو اوږده محاکمه بلل شوې. او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په تیره جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بیساري ډول 8.3 درجو ته لوړه شوې وه. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور لګیدو باعث شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي دي. د ادارې همدارز ویلي چې په شمالي قطب کې د تودوخې بې سارې درجې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د خطر زنګ کړنګولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او شمشاد زدران د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم لومړی راپور د بخښنې نړیوال سازمان طالبان د امریکا پاوز او د پخوانی دولت امنیتی ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللې دي چې د افغانستان د حکومت د رنګیدو پر مهال تر سره شوي او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سازمان په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي په افغانستان کې د جګړو په وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه شواهد او اسناد راټول کړي او مستند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوری پراپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای په افغانستان کې د حکومت ړنګېدل له مکررو جنگي جنایتونو او بې رحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې طالبان، امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤل دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هېواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتي. امنیستي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,540 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی. د بخنې د نړیوال سازمان راپور لمخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړي انګیرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او وژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا شل سړیان نیولي، دوه ورځې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د ارمز په کلي کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې او ویل شوي چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 40 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د بخښنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوې داوی رد کړی او هغه له حقیقت نه لرې وګڼلې. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به امریکایي ځواکونو او یو افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د اتو ماشومانو او پنځو ښځو په ګډون 28 ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد خلکو په ګڼ میشتو سیمو غورځولې دي. امنیستی انټرنیشنل د یو سړي له قوله چې د کورنۍ غړي په یو هوایي برید کې وژل شوي ویلي چې هیڅوک نه دی ورغلی او احوال نه دی اخیستی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسېدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیستی انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګوست له لومړۍ نه د اګوست تر 15مې پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له 15 کسانو سره مستقیم خبرې کړي او په اګوست او نومبر میاشتو کې په لسو ولایتونو کې له 14 قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګه د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د اړتیا په صورت کې له متخصصینو سره پری خبرې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅه پیل کړې دي چې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اثارو پر وړاندې ډیره کمزوره شوې ده، پرون د ورځې په پیل کې نور هم راولویده خو د ورځې په پای کې بیرته یو څه لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزی بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینه هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې په راکړه ورکړه کې یوازې له افغانۍ کار اخیستل کیږي. په دې پریکړه کې دا هم ویل شوي دي چې که څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي نو سخته سزا به ورکړل شي. یو ځل بیا نوریاس نوری راسره دی او د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو، پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو څو ورځو کې له صرافانو، د سوداګریزو بانکونو، له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرزی چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و، تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د افغانستان بانک مشرتابه سره شریک کړل چې غوی ورته پورین تندي لبای کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا و چې دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کیږي باید یو مقدار دغه نقد افغاني بازارونه ټولی سي.
خاغلی حضرت زی دغراز ویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې دغه کړیو مخه به ډب کیږي. په عین حال کې د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې د له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن افغانستان پر طول جغرافیا کی پر هر بحرانی کرنسی راق و وقت ممنوع ده. طول امنیتی ادارو او والی صاحبانو تا دند سپرل کیجی چی ده دی پریقی ده عملی کی دو لپاره هر یو خپل مسئولیتون پرزای کری.
خاغلی حنیفی ده غراز ویل چی ده هغو کسانو پر ولانده بچه دالر احتکار کوی یا بحر تا قاچاق کوی جدی اقدام وشی. نموری زیاده کرا چه ده کسان به ملی خائنین وشمیرل شي او د ملی خائنینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو، یو ډالر له واویا افغانۍ سره تبادله کېده او یو اونۍ مخکې هم د یو ډالر بیه ونوي افغانۍ وخو. د دوشنبې د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېره راولویده او 112 افغانۍ یو ډالر کېده. ماسپخین محل 115 ته ورسیده خو مازدیګر محل افغانۍ بیرته پیاوړې شوه. د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو د مارکیټ د بندېدو په محل افغانۍ پیاوړې شوه او 114.5 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالی مرستې بندې کړې چې د دې هېواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د کندهار د وچې میوې سوداګروي بانکي محدودیتونو د دوی کاروبار اغیزمن کړی. دوی وایي سکل له جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي محصولات د کیفیت او کمیت له پلوه ښه دي، خو د بانکونو د محدود فعالیت له کبله د دوی کاروبار زیانمن شوی او د تیر په څیر صادرات نه ترسره کیږي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي د روان کال د پیل راهیسې بهرنیو هیوادونو ته له کندهاره شاوخوا 2.5 زره تنه وچه میوه د 109 میلیون ډالرو په ارزښت صادره شوې ده.
دا د کندهار د وچې میوې د پیر او پلور بازار دی چې د جنوبي ولایتونو د وچې میوې حاصلات دلته له راټولېدو او خرڅېدو وروسته بهرنیو مارکیټونو ته سول کیږي. د قاری صاحب په نوم په دې بازار کې د وچې میوې یو سوداګر وایي د تیر کال په پرتله د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت له پلوه ښه او بیې هم لوړې دي. نوموړی بانکي محدودیت او د میوو د فصل پر وخت د ګاونډیو هیوادونو لخوا د لارو بندېدل د وچې میوې د صادرونکو عمده ستونزې یادوي.
مال ډیر سوی دی، نی ورستا کړی دی، نی چنجی کړی دی، نی بل مرض علاج جوړ راستلی دی، چمیش او جوش او انځر او شکر پاره او بادام ټول شان د تیر کال پر تله سش کال ګران هم دی، شپې سیم جوړی. لیکن مشکلات دا دی چې پیسې نسته، نغدي پیسې نسته، چې د لس لک افغانو چمیش یا جوش یا انځر مرتجران دی یو ساره د سلسله رانی سو مشمر ډیر ورکو 5000 افغانۍ ورکو د سودا په سر کې لا ورته پیسې نسته چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا پیسې سره لاس پی یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مساعده سره بیا پیسې درکو هغه معلوم نه دي نو چې کمیا شو که کالو سودا یو داسي به خوند سودا سره روان دي.
د اجي عزیز الله په نوم د ممیزو یو سوداګر وای د بانکونو د فعالیت د محدودیت لکبله دوی پوروړي دي او کستونځه هوار نه سينو میوي ل صادرېدو پاته او په ګودامونو کې به خراب سي.
د دنیا سره زموږ اړیکه نه ده چې موږ په تور سره مکړه چې هغه موږ غلارو لیکه پیدا کو زموږ اړیکه نو کې د دنیا سره سم نه ده زموږ مالونه درته ځای په ګودامو کې ارتاوی مفاته ده د دوه ورو کالو سره په ګودامو کې موږ ډیره پرته ده خراب شوی یم زیاتره هغه ته پاته دی او دا نه وی چې راځي هغه کوم ده دی په ملک کې دکانداران بودي یبان ته کوم وزیت د واجه داده چې زموږ د پټو د وځ زموږ ته ځای ول د تجارت نه ډیره برابر کړی چې هغه یبان ته وای زموږ ملک زموږ ولایت ګر پر داغه باندې ولار دي پر دا میوه باندې زموږ به یې نه خرڅیږي زموږ ګر د پال
بعد امنزر ممیز شکرپاره او ابجوشي د جنوبي ولایتونو د وچ میوه مهم پیداوار دي چې زیاته برخه گاونډي هوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسولان وای د روان کال د پیل رایسي دغه هوادونو ته ل کندهار د شپې تزر دوه ویټنه وچ میوه د یو سلوناتیا میلیونو ډالر په ارزښت صادره سوي چې د تیر کال په پرتله په نړیوالو مارکیټونو کې به هم لوړه ده. د کندهار د سوداګری خونی امرستیال عبدالباقی بنا هم بانکي محدودیت او د لارو بندیدل د افغانستان د صادراتو په وړاندې لوی ننګونی بولی.
او د یو خاصه پیسو د خصوصي بانکونو په ذریعہ په خواره نقلیدل چې اوس متاسفانه باید وایو چې هغه نقل سوي دي هغه په ټول انداز سره تاجر ته نور کول کیږي او په ډیر کم انداز سره کول کیږي چې هغه تاجر نه حتی د دغه مزدورکارانو هم بسنه نه کوي او هغه څوک چې د انزر جنرالي سي او هغه په ډیر کم انداز پیسې په دغه خاطر سره ورکوي اوسم په ډیر زحمت سره دوی یو څه پیسې د روبي د لارې نقلي
د بانکونو د فعالیت محدودیت او د سوداګرو د پیسو د لیږد درالیش ټکنی کېدل پر افغانستان د نړیوال بانک د بندیزونو لامل را منستسبي. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو په پرلپسې توګه د دغه بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې. طالبانو دغه راز ویلي د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې سوي او دوی په دې لټه کې دي چې د هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې نورې هم زیاتې او بانکي محدودیت له منځه یوسي.
په کندهار کې د وچې میوې د سوداګرو ستونزې په کندز ولایت کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده ځکه د دوی په وینا په دې ولایت کې لیمو ښه نتیجه ورکړي. په کندز کې هغه شمیر کاروانګر چې د لیمو باغونه لري وایي د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي.
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجارت دلته په سیرازي د دغه لسخنی وړي کندست تخلیکي دغه یو غټ لیمو په دې فصل په یو کال کې دی تقریبا اته منه لاس منه دولس منه کوي دا ما ونی چې ګوره کوچنی دی واړی دی ته مخت فصل پرې اته نه منه فصل کې خامخا دا ماري او فصل کې هغه به ته غټواله پرې ده دا چې غټ شپ معنی ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي لاس منه کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی بس ښه دی خوندور دی.
څومره ونې لري ته؟
څلوېښت ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلې؟
د کال هره درخته لس منه پنځلس منه دغسې کوي عید یې ښه دی بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندز تړو بس هلت یې خرڅوو و یو لس کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سش کال ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړی دي.
د لیمو حاصل چې ډیر دی په دې ځمکه کم نسی او حاصل ډیر کوي نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړی دي په خپلم جوړ کړی دي خپل تجربونه استفاده کوو کچیرته مون سره زراعت مون حمایتو کې کېده چې مونږ د باغون توسط ورک نورم ډیر شي مونږه وای نورم لې شي تر اوسه پورې د بخشې توجه نه کړې سکل حاصلات خو ماشاءالله نظر د نور کلو حاصلات خو
کاروان ګروای د لیمو یو ونه لاتمنو نیول تر لسمنو پورې لیمو نسی او اوس مهال دوی و کیلو لیمو په بازار کې په شپږ سوه افغانۍ پلوري د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په پنځه څلوېښت هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد امام صاحب دشتیارچی قلیزال چهاردره ګلتپه اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي
ستاسو ل پیغامونو
من د ولایت د ولسوالۍ ته خبره کوم طالبانو ته مې دغه خوا زیاتېږي د ولس څه جواب ورکوي ورځ تر بلې کارونه ګل کېږي بېروزګاري ډېرېږي خلک د لوږې د فقر سره مخامخ کېږي څه چې به تر پایه دغه یوازې چې موږ داسې کوو وایي چې تو د ولس په دغه خطا باندې
عبدالستار یم د ننګرهار ولایت د پامینو نه هغه شهیدان چې په اردو کې شهیدان شوي دي د هغوی چې غم نه خوري او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی
انا نن تاسو سره له دې چې تاسو سره ځانګړې مهمه ولایت څخه زه یو څنګه په ځانګړې مدني څخه یم چې یو فني مهارت د کی روزنې سره چې موږ نه ښه راځو په دې کې کوم څه نه زه په فني کوم څه نه شو دی څخه دا قضا پام چې موږ ماشينه دې حتی چې کیږي راځي یو ځانګړې بل څه نه شو د استخدام مدني موږ د لوځنه دې ورته چې ما څنګه سو او ما قرارداد به هم درته اقتصادی وضعیت موږ هم خلاص اکثر څخه کله کان چې موږ هم څه څه
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سدنکم زم دا دی چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو آیا دغه د هلمند تعوزو کې دا کوم مشران دي دلګي مشران دي معز مشران دي دوی چې څلور څلور نکای ول کړی دي البته پنځمه نه دروا کنه پنځمه هم کول د دې څلور نکاو روپی مہر د حساب کتاب ول دي نکي د څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب د دې تجایز دی روا دي د اجتماع ویلې خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت ته روا دي او هغه هم ځکه چې د طالبان په تسرب کې د شتونه سل سل دی په 1500 دی په دې کې دا دوی یو حوزه مکمله نیولې په خپل نامه شخصي خرڅي په درې لکه په پنځه لکه په دوه لکه ایا دا دې تجایز دي د سره ولې حساب نکي د خدای پاک سره دې نه مخ مخ کېږي ایا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مشته جلاره دي په دې حالاتو کې دي بل تر لاس نشي خپل لمګړتیا باندې ساده راچی په دې چې دا ما پیغام نشر شي وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو او سم پام وکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه او مخکتنه ته چې اجمل انت چمتو کړي
ل برتانیا خبرېدونکو کې ګاردن رسپانې خپل ورستۍ غړنه کې افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه لیکنه کړې ده ورسپانه وایي د افغانستان روغتي سیستم پر طالبانو د بندیزونو لکبل د نړیدو لګواخ سره مخ دی ځکه د ګاردین په وینا روغتي کارپوهانو خبرداري ورکړې چې افغان روغتي کارکونکو خپل تنخواګان نه دي ترلاسه کړي او پښته روغتي امکاناتو کې د ناروغانو د درملنې لپاره لومړنۍ اسانتیاوي نشته د جانس هاپکنز پانتون د بشری مرستو د چارو رئیس پاول شپیګل دی ورسپانې ته ویلي افغانستان ته په یو وروستي 15 ورځنی سفر کې ولیدل چې دولتي روغتونونه چې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي د سون مواد نه لري او آن درمل او روغتیایي تجهیزات پکې نشته پاول شپیګل ویلي افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه په ټپه ولاړه ده نوموړي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو غوښتنه کړې ګاردن وایي د پاول شپیګل سرګندونې په ټول افغانستان کې چې دا محل سخت اقتصادي بحران سره مخ دی د روغتیایي سیستم د نړیدو د زیاتیدونکو اندېښنو سرګندونه کوي پلیکنه کې وړاندې د ډاکټر شپیګل په وینا زیاته شوه لویدیز باید پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې جلا چلند خپل کړی د پاول شپیګل پوینا د طالبانو په اړه اندېښنې د درکوړ دي، خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې د لویدیز د بندیزونو له کبله د ملیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ دی. د نیویارک پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران مسله یاده کړې او په دې اړه یې د یوې لیکنې په پیل کې ویلي، یوه نهیلې افغانه مور اړ شوه چې د خپلو نو زیږیدلو غبرګونو ماشومانو څخه یو یې د $104 په بدل کې وپلوري څو د خپل بل نوي زیږیدلي ماشوم ژوند وژغوري. ورځپاڼې د دې مور د هویت د پټ پاتې کېدو په پار نوموړې د بیبي په نوم یاده کړې ده. وړاندې ویل شوي جنگ ځپلی افغانستان د خپل تاریخ له یوې سختې قحطۍ سره مخ دی او ګڼې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره سختو پریکړو ته اړ شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د روان میلادي کال په پیل کې وچکالۍ بیبي او کورنۍ اړ کړل چې خپله کرونده پرېږدي او بل ځای کړه شي. څلور میاشتې مخکې د دې افغان میرمن دوه غبرګونې ماشومان هلک او نجلۍ وزېږېدل، خو په دې کورنۍ کې چې لا د مخه شپږ اولادونه درلودل د دوو نورو ماشومانو په زیاتېده دا افغان ښځه او خاوند پوهېدل چې سخت انتخاب په مخ کې دی. بیبي د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن ادارې ته ویلي خپل نوی زیږېدلی زوی یې یوې بلې ښځې او خاوند ته چې اولاد یې نه درلود د $104 په بدل کې ورکړ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو اوس په مو کړی د خبرونو لنډیسته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت د افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوه میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یې یو لړ سپارښتنې وکړې. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سترن پرون د هیواد د پاوز راډیو ته وویل اسرائیل نشي کولی په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسله وویني. د بیلاروسیې محکمې یو شمیر ویب بلاګ لیکونکو ته د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلاوطنې مشرې سویتلانا سیخانوفسکایا مېړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بیساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. زموږ کاګل ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو له بیا واکمنې دو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کارکونکي وایي چې غلي شوې دي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. لوی وایي تیر وخت له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلن لکبله پټه خوله د ځان په خیر بولی. په هلمند کې دی وژل شوی ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نو موړی وروسته له هغه وژل شو چې د طالبانو په اړه پر فیسبوک یو پوسټ کړی و. خو د طالبانو د حکومت ویان بیا دا موضوع ردوي. زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع یادوي او وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو پر وړاندې زغم لري. په دې اړه د راپور ته پاملرنه وکړئ.
دوی په جواب کې ورته وایي چې په موږ پسې په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 28 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخته ولاړ زیره ټولي او سره ویل کل چې معلمانو صاحبانو تاسو ردی سماج خوړی. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي او خپل ټلیفون غوښتنه ځین کې ټلیفون را کاغه بیا ټلیفون نه دی ورکړي بیا ټلیفون ځین اخی وهی او ټکی موټر ته پورته کی بیا یې لمړی اوزیت د هلمن لشرګا د امنیتي ملي لومړی هم او زیاتی به بل رول می دستی بل دکان د خیږي په موټر کې دستی په پسی کېږي هغه په بازار کې سوې چې په پسی کېږي چې راځي د لومړی او زی مخته د خیږي د نن کې د موټر ته درې چې د قسم پر چی شرا واستې باندې یو جواب کوي چې د پموش په صفحت فیسبوک کې تبلیغات کوي
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بښنه وکړي خو د نومبر میاشتې په 28مه نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي ده ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید پښه ما ته د شبخانې ته راسه ورته موضوع څنګه د دی وایته فلر اس هلته چې ورزم از ما د ورور جسد ته مدروي چې هغه ځله مر سره سو یو چې بیخي په هیڅ کتاب کې نو راو چې فازه ور ماته کړی او سترګې ور چولې او مخې ټول د کندغون هواري او ملا لاسونه فشې بدن ټول زخمی زخمی او په ولو ټکول شهید کړی او بیا روته لاستړلې غرزولې
څوک وحل شوی څوک وخل شوی دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کارون کې چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یو مدت
ما خپل فیسبوک پانه تړلې ځکه لا یو شمیر فیسبوک پانو ما ته پیغامونه راتلل اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړي او نورې ناسمې خبرې نو ما خپل فیسبوک پانه او تړله خو کله کله یې چې کوم زنه شم کولای ته طالبانو پاړه سوالی کم
بوک ما چیز نشته کنه ملحه طالبو
د ټولنیزو شبکو یو بل کارون کوي محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلند کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې د د په خبره له همدې عمله اوس ډیر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هیڅ باور نه لري په تیرو وختونو کې دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکری مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یو خبر رسوي دوی وژلې په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه شوي دي چې خوای پوسټ نه کړی یا اوس کړی شکنجه کړی دي او اخطارونه ور کړی دي او هغوی نه اقرار اخیستل شوی داسې بیا به تاسو پوسټونه نه کوي او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشتي هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې حتی هغه خلک لا پوسټونه نشي کولی ځکه کورنیو ته اخطارونه ورکول کېږي یا ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولی شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي هغه هر څوک کوي مګ لپاره هم منلې دا هم کوم مخالفت نه کړی او دا تاسو اوس فیسبوکونه او ټوئیټر وو چاري څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي موږ څه اکثر عمل نه دخولې نو اسلامي مرتدې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین وکړي بلکې انتقاد وکړي انتقاد سالم انتقاد بالکل منلو ده او قبليږي څوک ستونزه نه سر لري
خغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوي څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیڅ سره شخصي دښمني نه لري د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبارانه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمیلاري ته برابروي
له حاکم نظام څخه مهیل امدادا چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکړي دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نورې مستم کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده او کاهیانان دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچي یې وژنې له منځه وړي دا فکر له منځه تللی نه شي دا لاسته راید کې لا ډېرېدلی شي
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي
ازادي او اوریدونکي
د
آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د خپل ټولنیزو او بشري ستونزو په اړه آزادی رادیو ته پریخي دي. موږ په دې خبرونه کې په هند کې لزګونه بن پاتشو سرتیرو سره هم خبرې کړي. د دوی یو استاذ وایي چې یو سلو اتیا په خوانی پوزیان په هند کې بند پاتې دي چې نه د هند حکومت نه هلته د افغانستان سفارت او نه هم ملګری ملتونه غم خوري. دا مرکه وروسته راځي. خورازی په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. عبدالهادی الفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی ازی شخص د ازادی رادیو سره په تماس کې. د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پی سی چې وسیو سلو اتیا میلیون ډالر ډبلیو پی ته ورکول کیږي. ډبلیو پی ته دی دایو سلو اتیا میلیون ډالر دی نور کول کیږي. ای ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دی یو وار مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کسره مرسته کړې ده. دی چې د مخکې د پی سی واصل لري هغه څه کړلی د ډبلیو پی مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 500 وجبو تلویزیون پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. 6 چې اقتصادي بحران هم دی افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دی یو واري کومک کړي دي هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي نیمه یې لا پاته ده. دوی غونی درې غونی وړې ورکړي دي. یو غونی لا پاته دغه لام در وسته په د څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څنګه دی ورسېږي دغه یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دی و ډبلیو پی ته نه ورکول کیږي. دا دی راولا چې د افغانان د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول شي او مشران دي وټاکل شي کلي مشران دي وټاکل شي ورې کول شي. دا رکنګه پیسې مشتنه رسېږي او کې ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دی وخوي.
السلام علیکم. نوم محمد داد ننګرهار ولایت څخه مر فراری کني ولې ګراس روغ ننګرهار چې خلک ډیر په مشکل دی نه په دې ته کو اول انداز موږ په ساحه کې څو ګوري یا خلک په دې لاره فرض کوي.
ازادي رادیو ټول کا څون څو ورځې نو سلام باد سلامه. زه یو بصیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګفون دلا سره نشم کولای چې خپل ځای او نوم وښایم. د تیر حکومت نشکم زخمین او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غونتي زه د زخمی حالات کې ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی پیسې تداوی وکم. زه ازادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتان زه خرابم ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نه وباسي. و سلام
سلامونه نیکی هلي احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر دې مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبه لري، دوی ګمرک لري، دوی شتوالي لري. دغه منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري. خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم. ازادی رادیو ته اگر که ازادی رادیو نه مم زړه تور دی زګه تور دی چې ما پیغام نه نشرې. ما سلوې دښمنی ده دین ده پاکستان غلام ده کسبلا ده دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی پورز قیامت کې چې تا افغانستان ولی په تور سپینه راولې هغه به وی چې خځې مې ورته قید کړې استاد رضا فاره پروردگار ورته وی چې کس زبط شیطان تا خپل خځې ولی نه هغه کولی خپل خځې دی ولی نه بندولې په کورو کې.
السلام علیکم ورور. زما نوم فتح خان دی. هلمند ولایت خبر کوم. همدا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نهستونو رئیسان دینو نو ما چې دا هلمند ته مې ریښت ډیر څه سره دخل غو سره دا چې بد چلن کیږي د ریا کې په هیڅ سره مون سره نو سره سلاسي د هټه ډاکټرانو څخه کوي کی.
السلام علیکم، په خیر شت شب خیر خیرات او زونه په خیر تیریږي. خدای مو وخت ستجار او شي خوشاله او شي مردا پیغام لرو چې موږ سره چا هم کار نه کړي، موږ دلته ډیر دلیل او ډیر ستړي سره چا هم کار موږ سره نه کړي، نه چا موږ ته روپی را کړي، نه چا موږ ته مرسته را کړي، موږ په غاړه باندې یاران دي ډیر ستړي سره مخې
دلمند ولایت کده کده ولسوالۍ سید احمد می اړه کدر سره نیولې ده. د غزما ژغل غړو مقامات ورسوي د غزما د کجکی د ولسوالۍ بازار دی یاد خلک د وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کړي او بیا دې دی وایي موږ اصلي ته ور جوړو خو دې د ښه او تواشي خلک وی جوړ او راغه ګنج و د غاده دې نه کل کی و سلام.
سلام و احترام در از ازادی و کارپون کتا طول تا قبول کری ازاد الوزی به ازمان ویلایت مرکز است خبر کوم در ایتا جه تلیزین چی یاد جه خلو دلی دنگ دلی اینو چی در افغانستان سخه در تیاری پتردان کسپاری جی او یا در تانگان پا جه تیارو پتردان کسپاری جی تاتون تراکش دی روان دی روز مرا روان دی پا جه تلیزینو چی اشکارا کهی دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته، هیڅ افغانیت نشته، هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه د خپل بار بسیری د چا په لاس ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړی وي، دا افغانستان خپله خاوره یې خرڅه کړې ده.
الو السلام علیکم، ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېدی چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګزه زوالې و دوې و درې تسکیلې جوړې کړې دي. پلامه یې باسي بسته دي وسره په نیمه یې باسي خوار و غریب ټول پاتې دي. دا دادي باید چې دا لولو ته وته ورسېږي او غریب چکن چې وکړي په کلي کې وګرځېدل عام دغه شي خو غریبان پاتې دي. بایان یې ګرځه دا کړه، بایان یې ګر چکن کړه ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چې کل کړه نو غریبانو پاتې دي ګرځه. مخته دې شو سلام.
نو کومه هر ولایت د وینې یې چې خدای په بازار د فیس خدای په پام پرېږدم زموږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب خدای هلو مې دې چې دا زموږ د میر بازار په سیمه کې د مل احمد خون پاندې والان کې دا وکړي رجل خلک په نن وتلې دي په شي چې ولار دي راغره جنو کې مشغولي وڅ په پدار جن کې یا د امارات په پکان باندې شکري ولایږه کوي. مې د مکرم ولی صاحب خدای له امید چې دا خپل سپون سم کې دا غلط خلک وسخو وایي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کول او مونږ ټول یو دلته پلازما پامین زپو مونږ په خطر کې یو. زمونږ مشران حالت مونږ کوم منیجران چې کومي واغونه د سواد کوم مونږ سره سندونه مونږ سره ارسشته پیسې په تمناسو. زمونږ مشر کیم پاکس، رابرټ پیټر، رابرټ جینینګ مونږ په ډنکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ حسابي دغه په تم مونږ داسیو چې دا زمونږ کار نه کله کی مونږ ته پامل ته پر ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دی خوا خوا ګرځو دی خوا خوا ځانونه چاته نشي دا کولې. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ د پاتې خلک جدي دي بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري.
نن ولایت د کډکې د ولسوالۍ د تر پاړي کې اسدالله يم. دا ځنا واز وړو مقامات ورسوي د عظمت د ذریعت ادارې چې د ډېر پښه د ادارې د کډکې د ولسوالۍ د کډکې بازار نه دی علاقې نه ور جوړې نه خلکو ته اجازه ورکړي د پنځو غلو د پاره چې دغه شخصي ګټې په بل بازار کې دي او نه د اډر نقل کوي نه د باندې لای ګرد نقل کوي نه د مسرو اډر نقل کوي. مسلمانان یو سبا کړو خو د درو تلور د شخصي ګټو د پاره. وسلام
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. ما کوم فرم دغه پیغام چې من شرکړه او تاسو ته نه شرکړه پیغام می ویلو زمونږ د 216 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب پاکله د پوخانی جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګمبيري د لغمان ولایت غصب کړی صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارات خپل د معرف پرورۍ په حس په قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي، او که هغه نشي کولی یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زمونږ مشکل نه حلیږي. قیمتي دې حده پورې راغله، معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 95 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زمونږ نمرې هم د غصب نه خلاص کوي، او د ارزانیو دې شانو ته هم لږ توجه وکړئ چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالمن او مظلومن. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زمونږ د نمرو څخه لنډ کړي، او مونږ حق حقدار ته وسپاري. خدای د تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. راکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات ورادي دلته په افغانستان کې امن راشي، سوکان راشي، او دار به ورک شي، اختتابونه به ورک شي، خو موږ د هغونه بې برخه یو. مغسې اختتاب هم کېږي، مغسې وژنې هم کېږي، مغسې احتتابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارات ونه وایو. اسلامي امارات سپیڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا دی و دی عیسائی ډله دی، د پاکستان دی، او دغه لوسم په ادارو کې پاکستانی کار کوي، پاکستانی دلته ادارو کې ناسي، په لانګ کروزرو کې ګرځي، د دې زری کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
سلام د رادیو ازادۍ کارمندانو ته سلام کوم، کومه خوشاله ولر. زه په ډېر تعصب باید وویم، زه خو د ظاهر شاه د وخت سای منصب یم، 15 کلن سړی یم، په 40 کاله په دو ملکي خدمت کړی، 40 کاله مې تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکار ده، هم امریکا جنایتکار ده. تباهی بربادی په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې 6000 کابلیان بیګناه رو وژلي وو، کړی وو چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپول ګر دولت چې هغه اوس نشته. خدای دې د بدې فارنس نابود کړو. ملل متحد هلته معاهده قبلوي، تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریک دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي، او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لوږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېر یو بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده، او دې برګر د مرستې هم کوي، خو دغه مرستې هېڅ ځای نه نیسي. که نه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي، او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته شوي او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کومه د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په ټیټېدو کې مرسته وکړي، چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
په قاشود ولزاد رامن په قاشود ولسوالۍ کې د جباخان سره وم. هغه طالبان ته زما هغه واده کومک کوم په قاشود طالبان ته زما سلامونه دي ورسېږي، چې هغه ته عبدالرامن دی چې د جباخان سره په قاشود ولسوالۍ کې وم. چې وایي یو طالب دلاس د کندهار کې هرات کوم مسلک کې پروت یم، په پښو مایو باندې ماشان ورګې نه و ده په ازر نه و درغله. هیله کوم هغه طالبان ما زغه زما ته دي د ملمبر دي چې کوم چې دا نه کوي په تاسو کې څه پر اویا او اویا شپږ یا څل شپږ پندستان لمبارده که ما زغه طالب ورو ما دغه ضروري چې تاسو سره ونځي و دا چې دغه غریب ماشوم باندې طالبان من کړی دی.
اوریدونکو دا و استادې پیغامونه په دې هله چې د چارواکو تر غواګه رسیدلې وي، او استادې د غستونځ هم هوار شي. په هند کې هم د افغانستان د پخوانی پاوز لزګونه بند پاتشوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیره 180 تنو تر رسیدګي د پوځي ذکر لپاره هند ته تللی دي، چې هلته یې خوونیزه دوره هم پای ته رسیدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یو ازادي راډیو ته وویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت د دوی غم خوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې، او په پایل کې مې د ستونزې د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
زمونږ د مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو د ګرانانو ټول شمېر سریو تراتیا پوری رسی اس محالا پوری من کر رہے دور مرستان میں دہ ہند حکومت دلوری شوی اور نہ افغانستان دے نوی نظام دلوری شوی دے البتہ منگ پکرا تو کرا تو دہ ہند حکومت کا وقت نہ کڑیا وہ زمن حالات پولستر بولی دلی بریزر لے ملاری نو نہ کڑی زمن دلاری نو نو مخنیوے ہم کڑے من کرے یہ سو خوشنت تک ہم پولیس وکار اسی تے من پہ پتا دنگا کوم رویلی چتا سو خپل سفارت لری یو خپل سفارت مراجعه وکي وګوي ته مشکلات حل کی من د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې او ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسئول ځکه چې په پخوا نظام او هغه نظام موږ ته پورت کول کې مې حمایه کولې اوس هغه نظام د من سره تل موږ هم به شتر نه وشته یو او تاسو سره هیڅ ډول مرسته موږ نشو کولای تاسو په خپل هر څه کولای شئ د ژوند پیرول لپاره په هند کې د خپل امکانات څخه کار واخلي زموږ تاسو سره هیڅ ډول مرسته نشو کولای دا غوي جواب د هر وخت موږ لپاره منفي یو
تاسو ولی افغانستان ته راتګ ته زړه نه کوي امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ پاره مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي
نه امکانات شته او نو امنیتي امن فضا شته د افغان نظام نه د پات زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې نړیوال میډیا کې یو راپور هم د بخنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغه کې راغلی چې تیر وخت کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو تر کړې د اوسنی نوی نظام له لوري له کوره وشتل شوي دي او بې درکه شوي یا وژل شوي دي چې د سبینه موندل شوي دا ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړي دا په کراتو کراتو ردی څخه زیات دي کوم دی لکه زمونږ سر ته د پیس خطر لامل موږ نشو کولای چې بیرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه. دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغه سي بریدونو ښکار شوی وي د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډیر زیات ملګری موږ سره تماسونه نیسي. دا هغه نورو ملګرو په اړه موږ ته معلومات راکوي چې هغوی نه دره شوي د کوره وستل شوي یا بندیان شوي زیاتره شکنجه شوي د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنیو غړي په نظام کې یو ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه موږ ته زیات را رسېږي ځکه چې موږ په مستقیمه د هغوی سره په تماس کې یو د هرې پیښې نه موږ ته خبر راکوي. موږ ته ډېر زیات معلومات دي چې په همدې خاطر باندې موږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلې، او تاسو هلته په هند کې سفارت ورغلی ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې ستاسو د دوی دروازې مور ور ټکولې دي. دوی څه وایي درته؟
تاسو خپل سفارت لري او تاسو خپل مشکلات خپل سفارت چارواکو ته ورسوي. دلته تاسو سفارت ده چې د هغه د افغانستان حکومت نمایندګي کوي. نو هر څوک موږ ته وایي، هر اداره موږ ته همدغه خبره کوي چې تاسو د خپل سفارت ته مراجعه وکړي. او زمونږ سفارت نو موږ سره په ښکاره وایي چې زمونږ د وجې په تاسو سره نه کېږي او تاسو موږ ته مه راځئ. موږ د وجې په تاسو سره نه کېږي. موږ خپله اوس بې صلاحیت او بې مسؤلیته خلک استو او موږ خپله د مشکلاتو سره مخ یو. موږ خپله افغانستان ته نه شو تللی. موږ خپله په مشکلاتو کې استو. تاسو بې ځایه دلته مه راځئ او تاسو سره هېڅ ډول مرسته موږ نه شو کولی. هر ځل یې موږ ته جواب منفي ده او داسې څه یې موږ سره نه دي کړي چې موږ ته راضي واوسو یا امیدوار واوسو چې دوی به موږ سره آینده کې مرسته وکړي.
او دغه یو سل اتیا شاوخوا کسان پخوانی افسران او د پوځ مسؤلین چې په هند کې بند پاتې دي، د دوی اوس مهال وضعیت څنګه ده؟ چیرته اوسئ تاسو؟ یو ځای کې سره اوسئ؟ کوم هوټل کې اوسئ؟ کمپونو کې اوسئ؟
دغه یو سل اتیا نفر چې دا په اکثر ایک ڈیلی خار کی اسی کی نظام اکاڈمی مختلف اکاڈمی تراغ لیول زیاد شمیری فارغ شوی دی په ټول د دریو میاشتو ټول پیرو د دریو میاشتو کې دوی ټول د ډیلی په کار کې دي. یو د تیر شنه تر 45 نفر پورې دا دوی پر هغه لا پاتې دوی په اډو مې کې دي او دا پاتې پر کټول په ډیلی کې دي. په کرایا او ساتونو کې اوسېږي. هر څه او ساتونه کرایا کړی دي او بیرته په مشکلاتو کې سره مخامخ دي
د ستونزې د اوریدو لپاره اوس وای چې په افغانستان کې څوک نشته چې ستاسو غږ واوري الته سفارت مو غږ نه اوري د هند حکومت مو غږ نه اوري څه فکر کوي ستاسو په نظر د حل لار څه ده
د اوس لپاره د ټول مشکلات او حل لار دا بولي چې د امریکا حکومت د افغان نظامیانو تر ملاتړ او حامیو او دوی په هر برخه کې حمایه کوي او د دغه نوو تحولات وروسته هم دوی د هغه نظامیانو سره چې ژوند ته خطر زیات و هغوی له افغانستان وستي او موږ هم په هغو نظامیانو کې راځو چې اوس په هند کې استو او د هند څخه بیرته هلته نشو تللی امریکا یوازینی مرجع ده چې هغوی کولی شي زموږ سره مرسته وکړي موږ له هند څخه یو درېنګړي هېواد ته وباسي
په هند کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو افسر رحیم الله و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې ل دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو الله ماشي
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211